سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې دي. خبري خبرونه ته مو ز فريده سيال د شمس الحق تازه ده تخنیکی چار او پسمبل اختر کلیکوم خبرونه په خبرونه پیلو. پاکستانی رسنی ویلی چې ژر به د افغانستان د طالبانو یو پلاوی هغه هیواد ته سفر وکړي چې یو هدف به یې د پاکستان د حکومت او جی جی پي ترمنځ د ترینګل اړیکو ښه کول وي. د پاکستان انګلیسي ژبې ډان ورځپاڼې بیل دی شي د کومې سرچینې یادونه وکړي چې د طالبانو د دغې پلاوی مشري به د کندهار والی ملا شیرین کوي. که څه هم د دغې سفر کره نیټه نه ده شوې، خو د ډان په وینا د سفر د همدې جنوري میاشتې په لومړیو کې ترسره کیږي. د ډان په وینا ملا شیرین د طالبانو یو فوز سیاسی چارواکی دی چې له پاکستان سره په اړوندو مسایلو کې بخت پاتې شوی او هم د طالبانو د حکومت لخوا له ټي ټي پی سره په اړیکه کې دی. د طالبانو حکومت چې مخکې کابل کې د پاکستان د حکومت او ټي ټي پی د خبرو منځګړیتوب کړی، تر اوسه اسلام آباد ته د خپل پلاوی د سفر په اړه تبصره نه ده کړې. د طالبانو له بیا واکمنې وروسته پاکستان کې د ټي ټي پی تحریک طالبان پاکستان د فعالیتونو زیاتېدو د افغانستان د واکمنو پاکستاني چارواکو اړیکې خړې پړې کړې دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې الاونډر لوبغاړی او پیژندل شوی ستوری محمد نبی نن 9 کلن شو. د افغانستان کرکټ بورډ هغه ته د زوکړې ورځ د مبارکۍ ترڅنګ ویلي چې محمد نبی تر اوسه 200 نړیوالو سیالیو کې لوبیدلی او دغه لوبو کې 5040 منډې کړي، 258 وکټ یې اخیستي او 195 توپونه کیچ کړی دی. محمد نبی پرون له متحده عرب امارات سره د روانې شلوریز لوبلړۍ په دویمه سیالۍ کې هم وڅلوېخ منډې وکړې، خو پرون یې لوب افغانستان بایلو ده. سبا د جنوري په دویمه نیټه د افغانستان او متحده عرب امارات لوبډله خپله دریمه شلوریزه لوبه کوي. د لوبلړۍ لومړۍ لوبه افغانستان ګټلې وه. دا رختر په کچو وا شاریه شپږ درجه زلزلې نن د جاپان د مرکز شمالي برخې ولړزولې. د جاپان د هوا پیژندنې درې په ساحلي سیمو ایشا کاواکا، نیاګاتا او تایوما کې د تسونامي او خلکو ته د کورونو د تخلیه خبرداری ورکړی دی. د زلزلې له کبله د احتمالي مرګ ژوبلې راپورونه نه دي ورکړ شوي، خو رویټرز اژانس لیکي چې د څه باندې 6000 کورنۍ و برېښنا پرې شوې ده. جاپان د 2012 کال په مارچ کې هم زورورې زلزلې ځپلی و چې هغه مهال نږدې 6000 کسان پکې وژل شوي وو. په غزه کې روغتیایي چارواکي وایي پرون یکشنبه د غزې په مرکزي برخه کې د اسرایلو په حمله کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي. په کلابند شوې غزه کې د جګړه وروسته له هغې شدیده شوه چې د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د شنبه په ورځ ویل دغه جګړه به 3 میاشتې دوام وکړي، بل ورته د اوربند لپاره نړیوالې غوښتنې په زیاتېدو دي. د اسرایلو پوځ وایي د دوی ځواکونه د غزې په دویم لوی ښار خان یونس کې د عملیاتو په حال کې دي او ځایي اوسیدونکو د غزې په مرکزي برخو کې هم د حملو خبر ورکړی دی. په غزې تړنګ کې د جګړه وروسته له هغې پیل شوه چې لومړی حماس ډلې د اکتوبر میاشتې پر اسرایل په حمله کې 1200 کسان ووژل او 240 نور یې له ځان سره ایراق حمل کړل. او اوکراینیانو د نوي میلادي کال په پیل سره د روسیې لخوا د بریدونو ډیروالي ته چمتووالی نیولی، ځکه چې دوی یو بل سخت کال مخکې لري. د اوکراین پر خرونو د روسیې تازه توغندیو بریدونو ویجاړۍ او وحشت پېښ کړی دی او د نوي کال جشنونه یې پکې کړي دي. بل ورته مسکو پرون اعلان وکړ چې د روسیې پر بلګروت ښار د اوکراین په برید کې د وژل شوو کسانو شمېر 40 ته پورته شو. کرملین ژمنه کړې چې د روسیې په دغه سرحدي سیمه کې د شوې برید غچ واخلي. کیف اپل پر بلګروت ښار د برید په اړه سملاسي تبصره نه ده کړې، خو تلې ویلي دي چې روسي پوځان له همدې خره پر اوکراین د هوایي بریدونو لپاره کار اخلي. ازادي راډیو نشي کولای چې د دغو راپورونو تایید د خپلو سرچینو لخوا ترلاسه کړي. تاسو خبرونه واوریدل وړاندې په خبرونه کې سره د مطالعه واوریدل شي. دا سر صلیب کمیټې وزل بیا په افغانستان کې د بیکاری په اړه اندېښنه ښودلی ده. د چې دا سازمان او د ته ورته نړیوال سازمان چې په افغانستان کې کار کوي، ولې نشي کولای د بې وزلۍ او همدارنګه د بې وزلۍ د کچې پراخ کولو کې مرسته وکړي؟ وړاندې درڅه په راپور کې وایي. همدارنګه په پکتیا کې به د هغو زده کوونکو په اړه باندې هم در سره جزئیات شریک کړو چې دوی په ژمي کې کورسونه ته ځي.
موږ هم غریبان یو، موږ هم دلته راغلي یو، داسې نه یو چې موږ پیسې لرو، موږ هم غریبان یو خو درس وایو.
چې دغه زده کوونکو ته په کومو پیسو باندې د زده کړو زمینه برابره شوې او د چا له خوا نه ورته برابر شوې وړاندې درته جزئیات لرو. کنړ ته به هم ورشو چې د هغه ځای خلکو ستونزې در سره شریکې کړو.
د روانو دریو میاشتو لپاره د درملو سپلای چې ټول د کونړ ټول روغتیایي مراکزو ته دغه درملو سپلای تر سره کیږي.
عجیب دی، درملو کې به کومه دوا شامل وي او کومو مرکزونو ته به وړل کیږي او څو وخت وړل کیږي په دې اړه وړاندې درته جزئیات لرو. همدارنګه په جاپان کې مو د زلزلې له جزئیاتو هم خبرو. نور مطالب هم شته، ملتیا مو غواړم.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیام ستړي مشي. سره صلیب نړیواله کمیټې په افغانستان کې د بیروزګارۍ لامل د کار مخ په زیاتیدونکو غوښتنو ته اندېښنه ښودلې. وایي دا وضعیت د دې لامل شوی چې د کورنۍ لپاره د اړتیا وړ نمړنیو توکو پوره کول هم ستونزمن شي. آی آر سی پرون په راپور کې لیکي افغانستان له هم له سترو بشري ننګونو سره مخ دی. په همدې حال کې یو شمېر افغانان هم وایي بیروزګاری سخت ځپلې دي. تفصیل امید زهیر ملاورو.
سره صلیب نړیواله کمیټه وایي د افغانستان د کار بازار د بیروزګاره خلکو مخ په زیاتیدونکو کاري غوښتنو له امله تر سخت فشار لاندې دی. آی سی آر سی پرون ناوخت یو راپور کې د بیروزګاری اوسنۍ کچې ته په دښنې لیکلي. په ښارونو کې کارګر له سهار تر ماښامه د کار پیدا کولو لپاره انتظار باسي. سره صلیب نړیواله کمیټې زیاته کړي د کاري فرصتونو دا ډول کمی د دې لامل شوی چې د کورنیو د توکو اخیستلو توان راکم شي او د ژوند د لومړنیو وړتیاو پوره کول هم ورته ستونزمن کړي. د دې ادارې په راپور کې افغانستان هغه هیواد بلل شوی چې د جګړو د پام وړ کمښت وروسته بیا هم له سترو بشري ننګونو سره مخ دی. آی سی آر سی دا بشري اړتیاوې څو اړخیزه بولي او اقتصادي لابلونه، طبیعي پیښې او اقلیمي بدلونې د زیاتېدو لوی علتونه په ګوته کوي. د طالبان حکومت ویان زبیح الله مجاهد په افغانستان کې د بیروزګارۍ د زیاتېدو په تړاو د سره صلیب نړیواله کمیټې د اندېښنې په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه. خو وړاندې ویلي دوی هڅه کوي چې په افغانستان کې کاري فرصتونه برابر کړي. د طالبانو په حکومت یو بل لوی نیوکه دا کیږي چې دوی په حکومتي ادارو کې او آن مسلکي بستونو یوازې د خپلې ډلې کسان ګماري او نورو ته لومړیتوب نه ورکوي. په همدې حال کې د سره صلیب نړیواله کمیټه وړاندیز کوي چې د افغانستان اوسنۍ او پیچلو ننګونو ته د حل او د میلیونونو افغانانو د کړاوونو د کمولو لپاره اوږدمهاله حل لارو ته اړتیا ده. له دې وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر هم له اوسني بحرانه د افغانانو د وستلو لپاره په دې هیواد کې د زیربناو په جوړېدو ټینګار کړی و. سره صلیب نړیواله کمیټه دا چې مال د افغانستان په کاري بازار د فشار خبره او د بیروزګارۍ د زیاتېدو په اړه راپور ورکوي چې یو شمېر افغانان هم وایي کار نه لري او حکومت د بېوزلو د لاسنیوي هم نه دی. د ننګرهار د مخابراتو څلور لارې کې د کار په لټه ناست صفی الله:
بس دغه چوک ته راځو، نه کار شته نه روزګار شته، بالکل نشته، بس خلک ډېر سخت تنګسی سره مخامخ دی.
د روزګان یو اوسیدونکی محب الله بیا وایي بیکاری دومره ځپلی چې نه پوهېږي د خپلې کورنۍ کومې اړتیاوې پوره کړي.
یا د دوا وسلرو یا د ډوډۍ وسلرو، اریان چې ډوډۍ پیدا کو، د دوا پیدا کو، کوټ پیدا کو، سپلی پیدا کو.
په افغانستان کې د بیروزګارۍ له امله د خلکو دا شکایتونه داسې مهال راپورته کیږي چې د سیګار د راپور پر بنسټ وخت د طالبانو له بیا ځلي رسیدو وروسته نږدې 900,000 کسان بیروزګاره شوي دي. همدا ډول د تیر میلادي کال په لومړیو کې د نړیوال بانک یوې سروې وښوده چې په افغانستان کې د سیاسي ناورین وروسته اقتصادي فعالیتونه ډیر اغیزمن شوي او خصوصي سکتور سخت ځپل شوی دی.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
اوس به هم د هیواد په ختیځ کې کنړ ته ورشو. په کنړ کې د امیر روغتیا مسؤلین وایي د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف ورسره دا څه باندې 10 میلیون افغانیو مرسته وکړه. په دغه مرستو د یاد ولایت ټول روغتیایي مرکزونو ته د دریو میاشتو لپاره درمل او نور توکي واخیستل شو. تفصیل له سیمې په دې راپور کې اورو.
په کونړ کې د عامې روغتیا ریاست او همکاري موسسې مسؤلین وایي یونیسف ورسره د درملو او د روغتي مرکزونو د نورو اړتیاو پوره کول لپاره د زبان د 13 میلیونو افغانیو مرسته کړې ده. په یاد ولایت کې د هیلنټ همکاري مؤسسې مشر ډاکټر حفیظ الله سلطانی د شوې مرستې په اړه ازادي راډیو ته وویل
چې د یونیسف ادارې لخوا موږ ته نقد پیسې حواله شوې او د هغې په بنیاد باندې موږ هغه درمل واخیست او نن موږ د تاسو ټولو د شاهدانو چې هغه ټولو د کونړ 2 شپېته روغتیایي مراکز ته اکمالیږي.
د عامې روغتیا سرپرست رئیس قاری مظفر مخلص هم په دې خوښ دی چې د ماشومانو د وجهي صندوق لخوا د 13 میلیونه او 400 زره افغانیو شوي کومک باندې د روغتي مرکزونو د 3 میاشتو لپاره اکمالات کیږي.
د روانو 3 میاشتو لپاره د درملو سپلای چې ټول د کونړ ټولو روغتي مراکزو ته د درملو سپلای تر سره کیږي. همیشه مو کوشش کړو لله الحمد تیر په پرته لازم روغتي مراکز د هر برخې نه مجهز دی. د ولس اعتماد په خپل روغتیایي مراکز او طبي پرسونل باندې پیدا شوی دی. په دې باندې موږ اکتفا نه کوو، موږ لا زیات نورې هلې ځلې به کوو.
د کونړ او نورستان په روغتیایي مرکزونو او حتی د اسداباد مرکزي روغتون څخه به پخوا ناروغانو او ډاکټرانو د درملو او نورو اړینو توکو له نشتون څخه شکایت کولو، خو اوس ویل کیږي چې د یونیسف او نورو مرستندوی ادارو لخوا دغه ستونزې مخ په حل کې دودي.
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
یو شمیر لیکوالان وایي د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د بیان ازادي محدوده شوې او هیڅ لیکوال نشي کولای چې آزاد لیکنه وکړي. دوی ازادي رادیو سره خبرې کولې. د فیسبوک پر یو پوسټ نیول شوی، زندان شوی او پر کورونه یې د طالب عسکرو لخوا چاپی وهل شوې دي. د لیکوالانو د اندېښنې مو د طالبانو د حکومت له بیان سره شریک کړي، خو هغه د دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. جزئیات په دې راپور کې ورو.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت په بیلابیلو غونډو کې ویلي دوی د بیان ازادۍ تجمن دي، یو شمیر لیکوال وایي د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې لیکوالان د ټولنیزو رسنیو له لارې هم خپل نظر نشي وړاندې کولای. لیکوال او شاعر عصمت قانع چې د خپلو لیکنو له امله یې افغانستان پریښی، ازادي راډیو ته وویل پر کور یې د طالب عسکرو لخوا چاپه ووهل شوه، خدای له کوره وتلی وو.
زما په خپل د ټویټر په یو ټویټ باندې زما پر کور باندې محاصره شو. تقریبا ډېر وخت لپاره محاصره وو، حتی د کور هر څه رسغه ګډ وډ کړو، نو مجبور شوم چې ولاړم. په هغه پوسټ دغه ټویټ کې ما فقط تمره کړې وه چې د کابل پوهنتون یا د افغانستان په ټولو پوهنتونونو کې د ښځو په مخ باندې دروازې بندې سوې د امر ساني په نامه باندې، او دا امر ساني هیڅ توجیه نه درلودله. او په دې باندې یو سالم انتقاد، یو سالمه نیوکه د دې وړ سوې چې زما کور محاصره شي.
نوموړی ادعا کوي چې د طالبانو له لوري ډېری لیکوالان شکنجه شوي او طالبانو د خپل نظام په ګټه په زور ترې اعتراف اخیستی دی. دغه شان لیکوال او د خوست پوهنتون پخوانی استاد نور الله خاد چې دی هم اوس له افغانستانه بهر دی، ادعا کوي چې په فیسبوک د یوې لیکنې له امله دی او پلار یې د طالبانو له لوري زنداني شول. هغه ازادي راډیو ته وویل
لیکوال د ټولنې د یو نماینده په حیث ورته وایي چې د نجونو د تعلیم، تحصیل او کار حق ورکړی، دوی نه ورکوي. لیکوال ورته وایي چې ملي ارزښتونه ومني، دوی نه مني. لیکوال ورته وایي چې دا وطن یوازې ستاسې نه دی، په اداره کې د ټولو وطنوالو حق دی او په دې وطن کې د ټولو حق دی، خو دوی یوازې خپل ځان ویني او اداره یې ټوله ځان ته نیولې ده. د لیکوال په حیث زما پر کور چاپه ووهل شوه، توقیف ته لاړم، پلار مې توقیف ته لاړو او بالاخره له وطنه وتو ته مجبور شوم.
ښاغلی خاد وایي د طالبانو حکومت یوازې هغه لیکوال خوښوي چې د دوی لپاره تبلیغات کوي او هیڅ نیوکه نه پرې کوي. دا چې لیکوالان او پر ټولنیزو رسنیو د نظر خاوندان ولې نیول کیږي او آن زندانونو ته اچول کیږي، ومو غوښتل په دې اړه د طالبانو حکومت نظر ولرو. خو ویاند یې ذبیح الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو تېره اونۍ د روانې مرغونې میاشتې په 2 نیټه د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې باختر اژانس پر خپله ایکس پاڼه د طالبانو د ریاست الوزارت سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر په حواله لیکلي چې د دوی حکومت د لیکوالو او متخصصینو د نظرونو او وړاندیزونو هرکلی کوي. د یادونې ده چې طالبان طالبانو یوازې لیکوالان نه، نور فرهنګیان او د بیلابیلو برخو فعالان هم د طالبانو پر پالیسیو د انتقادي لیکنو او اعتراضونو له امله نیولي، لکه عماد دوران، ظاهر عمار، خالد قادری، رسول پارسی، اسماعیل مشعل، فیض الله جلال او نور. کوم لیکوالو چې په دې راپور کې ازادي راډیو سره خبرې کړي وایي چې افغان فرهنګیانو او فعالانو ته ګواښونه د دوی نیونې او پرې محدودیتونه د دې لامل شوي چې ډیری له افغانستانه ووځي او بیلابیلو هیوادونو ته کډوال شي.
اوس به هم پکتیا ته ورشو او د هغو زده کوونکو په اړه باندې به جزئیات درکړو چې دوی ته د یو خیریه بنسټ لخوا د زده کړو زمینه برابره شوې ده.
موږ هم غریبان یو، موږ هم دلته راغلي یو، داسې نه یو چې موږ پیسې لرو، موږ هم غریبان یو خو درس وایو.
دا د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې د یو خصوصي بنسټ لخوا ژمنۍ ښوونیز کورس دی چې د دې ولایت څخه باندې زر زده کوونکو ته د یو شمېر درسي مضمونونو د وړیا زده کړو زمينه برابره کړې ده. پکتیاوال زده کوونکي وایي د لوستونو او ښوونځیو سره یې مینه ده، خو د زده کړو لپاره لازمې اسانتیاوې نه لري. یو تن زده کوونکی عبدالرحیم مشال راډیو ته وویل
دلته زموږ د زیاترو زده کوونکو د مالی وضعیت ډېر سره خراب دی، باید مونږ د نورو هغه زه هم ډېره هیله لرو چې مونږ ته باید داسې نور کورسونه هم پلار واچوي.
په پکتیا کې د ژمنۍ ښوونیزو کورسونو زده کوونکي وایي په دې ولایت کې د ډیریو خلکو اقتصاد کمزوری دی او هغوی دې ته اړتیا لري چې ځینې بنسټونه ورته د وړیا زده کړو زمینی برابرې کړي. د پکتیا یو بل زده کوونکی شاه فیصل مبارز وایي
دلته خو فزیک ده او ریاضي ده او کیمیا ده او د ترڅنګ استاد موږ ته مثلثات هم شروع کړي دي او د کور کې زیات درسونه کور کارونه دي خو درسونه وایي زیات.
ژمنی کورسونه او د کانکور د ازمینې پروګرامونه د هغو زده کوونکو لپاره ډیر مهم دي چې هغوی د کانکور ازمینې مخې ته لري او غواړي د خپلې خوښې سره سمو پوهنځیو ته لاره پیدا کړي. د پکتیا ولایت یو بل زده کوونکی عصمت الله الهام ویل
واخینن دغه کورسونه د یو شاګرد لپاره د کانکور په برخه کې ډیر مرسته کوي چې بل د خواله اداره چې د ځینې شاګردان د اقتصادي وضعیت ډیر خراب دی، نه خپل د افغانستان حالت د اقتصاد
د شمنه یوزده کړو د برنامې تابعیا کوونکي له حکومتي ادارو، نړیوالو بنسټونو او خیریه ټولنو غواړي چې د افغانانو د نورو اړتیاو په خوا کې د دوی د زده کړو بهیر ته هم پام ډیر. د همدې کورس مسؤول عبدالله عابد وویل
دوی ته هغه اساسي مضامین چې مکتب کې ډیر اساسي مضامین دي لکه ریاضي، فزیک او کیمیا، د وم نه تر دولسم پورې ریاضي، فزیک او کیمیا تدریسیږي او د ټیټو سیمپو ته د اول نه تر شپږم پورې دی ته اسلامیات لیک او لوست او همداشان په ریاضي بخش کې کار ورسره کیږي.
که څه هم په وروستیو کلونو کې په پکتیا کې د نورو برخو په خوا کې د جګړو او ناامنیو له کبله د ښوونې روزنې بهیر هم اغېزمن شوی و، خو په ټوله کې پکتیاوالو د خپلو نجونو او هلکانو د زده کړو بهیر ته پام ډېر شوی او کوښښ کوي چې اولادونه یې نالوستې پاتې نه شي.
د ازادۍ راډیو په خپرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي رادیو څلور ساعته
اوس به هم یو نړیواله موضوع واخلو. په جاپان کې تر زورور زلزلې وروسته خلک له ساحلي سیمو د تیښتې په حال کې دي. تفصیل ستول الدین نور.
په جاپان کې د نن سهار زورور زلزلې لسګونه زره کورونه باندې برېښنا پرې کړې او د الوتکو او ریلګاډو فعالیتونه یې ټکنی کړي دي. نړیوالو اژانسونو د جاپان د ټلویزیوني شبکې ان ایچ کی په حواله راپور ورکړی دی چې د زلزلې له کبله د جاپان د سمندر په ځینو برخو کې د یو متر په لوړوالي څپې رامنځته شوي او د سونامي ویرشته. د جاپان د هوا پیژندنې ادارې په ساحلي سیمو ایشیکاوا، نیګاتا او تویاما کې د سونامي خبرداري ورکړی او د 2011 کال راهیسې د لوړې کچې خبرداري ګڼل کیږي. د رویټرز خبري اژانس په وینا د سونامي د خبرداري په دې معنی دی چې په سمندر کې تر 3 متر پورې د اوبو د څپو د لوړېدو امکان شته. روسي هم خپل لري ختیځو ښارونو ولادیوستوک او نخودکا کې اوسیدونکو ته د سونامي خبرداري ورکړی دی. د جاپان صدر اعظم فومیو کشیدا ویلي چې اړوند چارواکي د وختو زیانونو او د خلکو د اړتیاو په ارزونه بوخت دي او راتلونکو ټکانونو ته د چمتووالي په حال کې دي. کشي د خلکو غوښتي چې خبرداريو ته غوږ پاتې شي او که د سونامي تر خطر لاندې سیمو کې ژوند کوي باید خپل کورونه تخلیه کړي. سملاسی د مرګ ژوبل راپور نه دی ورکړل شوی، خو په خبرو شوو ویډیوګانو کې په ساحلي ښار سوزو کې یو ودانۍ د ویجاړېدو په حال کې لیدل کیږي. د زلزلې ټکانونو د جاپان په پلازمینه توکیو کې هم ودانۍ لړزولې دي. د جاپان د اټومي انرژي ادارې ویلي د جاپان د سمندر په اوږدو کې د دوی اړوند برېښنا کوټونو کې تر اوسه د کومې بې نظمۍ تایید نه دی شوی. جاپان تر دې وړاندې هم د زورورو زلزلو شاهد پاتې شوی. په 2011 کال کې په جاپان کې زلزلې او سونامي نږدې 60,000 کسانو وژل او په فوکوشیما کې یې ښارونه او اټومي تاسیسات ویجاړ کړل. هلته نننۍ زلزله داسې مهال شوې چې میلیونونه جاپانیان نن د کال په لومړۍ ورځ معبدونو او زیارتونو ته وتلي وو. اټکل کیږي چې د ورځې تر پایه به د زلزلې د زیانونو او ورانیو په معلوماتو کې بدلون راشي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
وس په افغانستان په جنوب کې کندهار ته ورشو چې هلته د درې ورځو لپاره یو کتابتون پرانستل شوی دی.
د طالبانو د حکومت د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست سرپرست مولوی ناملا سمنګانی د یک شنبه په ورځ د ش کتاب شجبن په نوم د کتابونو د درې ورځنی نندارتون د پرانست په مراسمو کې وویل چې دغه نندارتون کې زرګونه ټوکه د مطالعې بیلابیل کتابونه ایښودل سی وي چې هدف یې د مطالعې دوته د خلکو هڅول دي.
دې لپاره چې موږ یو ځل بیا د کتاب سره خپل ملګرتیا پخه کړو او محکمه کړو، خوی کړو، او کتاب همیشه ځان سره پسند کې وساتو، استفاده ترې وکړو، ګټه ترې وکړو، نو دا نننې ورځ او دا نننې نندارتون د دې لپاره یو ښه بهانه ده چې موږ دا احد ځان سره وکړو.
په دغه نندارتون کې د روشن مخابراتي شرکت او سنو فارما شرکت لخوا تر زر زیاتې بیلابیل جایزې هم ځانګړې سوي دي او هغو کسانو ته د کورکشۍ په اساس ورکول کیږي چې تر سلو افغانیو پورې یو کتاب وپیري. د ضیاءالله او عبدالرازق په نومونو د دې نندارتون ګډونوال دا ډول نندارتونونه مهم بولي او د طالبانو له حکومت غواړي چې هیواد کې د کتاب لوستلو فرهنګ د دودولو لپاره هڅې وکړي.
سمونان ولیدل یکنه ډیر ښه کار کړی دا او دا د راتلونکو ځوانانو لپاره د تشویقېدو یو ډیر ښه بڼه ده د نوي نسل لپاره. یعنی به ښه کار دا د ډول کارونه کچیر دی کو دا نور څه ځوانان چې دغه مطالعه باندې ځانونه بوخت کړي د کتاب اهمیت په معلوم سي د فیسبوک له دې شانه خبره وګرځي.
ډیر مهمه دي زه خپل هم راغلی یم چې کتابونه رانیسم او ملګرو ته ډالۍ کوم. ملګری برخمن کړي کتابونه څخه کتاب دي چې موږ تاسو پرمختګ راکړي او کتاب دي چې موږ تاسو سره ملګرتیا کوي. خاص کر مې د حکومت ژغ کوم چې پر مسولینو ژغ کوم چې داسې نندارتونونه دي باید لا هم اضافه سي.
بلخوا د بشیر احمد په نوم یو کتاب پلورونکی ازادي راډیو ته وویل چې د انټرنیټ د زیاتې کارونې له امله د کتاب لوستنی دود پیکه سوی، خو دغه ډول هڅې د کتاب سره د ځوانانو علاقه زیاته ولای سي.
دغه ډول نندارتونونه چې د ځوانانو پر ژوند باندې هم اغیز کولای شي او ځوانان چې مطالعه ته هڅولای شي، مطالعه سره ذوق زیاتیږي. کچیر دی د فیسبوک پر ځای د کتاب سره ذوق ولري نو کتاب شدی هغه یو ښه ملګری دی او د دې پر ژوند باندې مثبت اغیز کولای شي. بالکل داسې نندارتونونه باید په ټولو شهرونو کې جوړ شي او ځوانانو و مطالعه سره ذوق زیات شي او ځوانانو مطالعه سره باید ذوق زیات شي او مطالعه باید وکړي.
د طالبانو حکومت د کندهار ترڅنګ په پلازمینه کابل او یو شمیر نور ولایتونو کې هم د کتابونو نندارتونونه جوړ کړي. دا په داسې حال کې ده چې د مطالعې یو شمیر مینوالو د اقتصادي ستونزو له امله خپل کتابونه په بازار کې پلور ته وړاندې کړي.
یو شمیر افغان جنسیت بدلی وایي چې په پاکستان کې د افغان جنسیت بدل له وجل کېدو وروسته د دوی اندېښنې زیات شوې. دا چې ولې تفصیل په دې راپور کې اورو.
یو شمیر افغان جنسیت بدلی وای چې په افغانستان او ګاونډیو هیوادونو کې د افغان ال جی بی ټی کیو وضعیت تاندېخمن دي. دوی وای چې روغتیایي خدمتونو کار او ټولنیزو مرستو ته لاسرسی نه لري او خپل حقونو به برخې دي. دا په داسې حال کې ده چې د تیرې اونۍ د سیشن به په ورځ د دسمبر په 26مه د پاکستان په پېښور ښار کې د عبیدی په نوم یو افغان جنسیت بدلی ووژل شو او د مسلې د افغان جنسیت بدلون دښنه لا پسې زیاتې کړې. د نوموړي د وژل کېدو څرنګوالی تر اوسه نه دی رسنیز شوی. یو جنسیت بدلی چې نه یې غوښتل نوم یې په دې راپور کې خپور شي ازادي رادیو ته وویل چې دای او بیدی یو کال مخکې په افغانستان کې د فشارونو او غواخونو لامل پاکستان ته راغلی وو چې بیدی څو ورځې وړاندې ووژل شو او دای هم دلته په بد وضعیت کې ژوند تیروي. نو موړی د بشري حقوقو لبنسټونو غواړي چې د دوی وضعیت ته پام وکړي څو دوی هم هوسا ژوند ولري.
خراب دی دلته مونږ باندې زور زبردستی کیږي او خلک مونږ سره زور په زور جنسی تیری کوي او که مونږ هلته تاڼې ته ورشو کنه او تاڼه کې مونږ ته کو شکایت وکړو چې دوی مونږ سره زور زبردستی کوي او هغه خلک مونږ ته اختارونه ورکوي چې که تاسو تاڼې ته لاړئ او په مونږ حریزه مو کړې غم وکړو بس مونږ تاسو وجنو که تاسو ژوند غواړئ نو تاڼې ته مزی.
په ورته وخت کې د جنسیت بدلو د حقونو یو فعال مهرا بارکزی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وایي چې ال جی بی ټی کیو یا جنسیت بدلی نه یوازې په افغانستان کې بلکې ګاونډیو هیوادونو ته له تېښتې وروسته هم په ناوړه وضعیت کې دي چې دا کار د اندېښنې وړ دی.
متاسفانه ما باید به خاطر از اینکه
لبد مرغ مونږ د عمله چې هم جنس خوښون کې او توپیر لرو او دا مو شخصي او خپل نه دی انتخاب کړی. دو بیدی په تیر وجل کیگو او تر پخو لاندې کیگو او لبدا مرغه د بشری حقوقو سازمانونه او نور بنسټونه په دې اړه چوپ خپل دي.
په همدې حال کې د جنسیت بدلو د سازمان مشر چې مرکز یې د چک جمهوریت په برنو ښار کې دی ارتمیس اکبری وایي چې دغه سازمان د دسمبر په 10مه ملګرو ملتونو ته یو لیک استولای او د طالبانو سره د تعامل په اړه د ملګرو ملتونو د 2021 شمیره پریکړه لیک ته یې غبرګون ښودلی.
امسال ما در شورای امنیت سازمان ملل متحد و پارلمان اروپا بارها به وضعیت جامعه ال جی بی تی توی افغانستان
مخکې کال د ملګرو ملتونو په امنیت شورا او د اروپا په پارلمان کې څو ځله په افغانستان کې د دې ډلې وضعیت مطرح کړ. خو هغه څه چې دردونکې دي چې ملاتړ یوازې په لاندو الفاظو او په دې برخه کې هیڅ عملي اقدام نه شو. همدا د دې لامل دی چې د ال جی بی تی کیو ټولنه د کورنۍ ملګرو ټولنې او حتی د نړیوالې ټولنې لخوا د پام غورځول کیږي.
طالبان از سمت دوستان و هم از سمت جامعه جهانی کامل ترچبه وضعیت اونها روز به روز بدتر و بدتر شده متاسفانه.
نو موړای ادعا کوي چې په دې پریکړه لیک کې د افغانستان ال جی بی ټی کیو ټولنې ته اشاره نه ده شوې. کاغلی اکبری په افغانستان کې د نن او بهر د افغان جنسیت بدل وضعیت د اندېښنې وړ ګڼي او وایي چې دغه ډله تل له پامه غورځول کیږي. د بریتانیا ګاردن ورځپاڼې د 2022 کال د اکتوبر په میاشت کې د بشري حقونو د ډلو په حواله راپور ورکړ چې طالبانو په کابل کې د طب او جنسیت بدلی محصل حمید صبوري له نیول کېدو درې ورځې وروسته وواژه. هغه مهال د طالبانو حکومت د حمید صبوري د وژنې په اړه چوپه خوله و. خود طالبانو د حکومت ویاند ذبیح‌الله مجاهد شاوخوا دوه کاله وړاندې ازادي رادیو ته وویل چې همجنس خوښوونکي او همجنس بازی د دینی ارزښتونو او ټولنې خلاف عمل دی او دوی یې مخنیوی کوي. په 2021 کال کې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته ډیری جنسیتي او مذهبي اقلیتونه له ګواښونو سره مخ دي چې یو شمیر یې د ګواښونو له امله له هېواده وتلو ته اړ شوي دي.
تاسو له پیغامونو
ته د کوټ ولسوالۍ نه د ازادي رادیو کارکونکو ټولو ته السلام علیکم وایم او موږ ډیر خوشاله یو چې د ازادي رادیو کارکونکو د هر افغان مسكين غریب اواز پروي. ورور مخکې ما د ویزې په اړه کې درخواست ورکړې او اواز ما واورېده ډیر خوشاله شوم. خو په اغمیش کې زما اواز زما ویزا رجټ راغله او دا وایي زما د کورنۍ د شپږو کسو ویزې رجټ راغلي. ورونو موږ په هر ویزې باندې 4000 روپۍ کلداري ورکو چې په دې کې لږ ډالر فیس د حکومت هم چې د پاکستان سفارت ته داخليږي ورکول کیږي. نو موږ خوښ لرو چې دا نقصان په کم ځای کې چې دومره په غټ تعداد کې یعنی په دې 12 میاشت کې د افغانانو چلو 15 ویزه رجټ شوي د دې غم وخوره او لرو چارواکو ته دا آواز ورسوي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ما د میدان وردګو د ولایت څخه تماس نیولای دی. دلته په افغانستان کې د انټرنیټ مصرف بیخي زیات دی. په نورو هیوادونو کې د انټرنیټ مصرف کم دی. دلته بیخي ډیر زیات دی. دلته په 100 روپۍ یا په 130 روپۍ یو جی بی انټرنیټ ورکوي او په نورو ځایونو کې په 100 روپۍ یا په 100 روپۍ 15000 ایم بی یا 16000 یا 16 جی بی یا 8 جی بی انټرنیټ ورکی. نو کچیر د موږ دغه پیغام تړوند مسلې نو فورې ور ورسوي، ځکه چې د انټرنیټ مصرف دلته بيخي زیات دی، هیڅوک نشي کولای د زیات مصرف په خاطر باندې انټرنیټ ته هیڅوک لاسرسی نه لري.
د خبرونه دوی مینی مای تر رسیدو په دې برخه کې در 15 دقیقې بحث لرو چې اسد لال الدین پکې ساسي قربه د خطر هغه وړاندې لند خبرونه. پاکستانی رسنۍ ویلي چې جربه د افغانستان د طالبانو یو پلاوی هغه هیواد ته سفر وکړي چې یو هدف به یې د پاکستان د حکومت او ټي ټي پي ترمنځ اړیکو د ترینګلو اړیکو ښه کول وي. د پاکستان انګلیسي ژبې ډان ورځپاڼې د کومې سرچینې له یادونې پرته د خبر ورکړی دی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې الاونډر لوبغاړی او پیژندل شوی ستوری محمد نبی نن 9 کلن شو. د افغانستان کرکټ بورډ هغې ته د دغې ورځې مبارکي ورکړې ده. د اریختر پکښه وا شاریه شپږ درجه زلزلې نن د جاپان د مرکز شمالي برخي لړزوالې دي. د جاپان د هوا پیژندنې ادارې په ساحلي سیمو کې د تسونامي او خلکو ته د کورونو د تخلي خبرداري ورکړې دي. د زلزلې له کبله د احتمالي مرګ شوبلي راپورونه نه دي ورکړل شوي. په غزه کې روغتي چارواکي وايي پر نیک شنبه د غزې په مرکزی برخه کې د اسرائیلو په حمله کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي. په کله باندې شوې غزه کې د جګړو سره له هغه شدید شو چې د اسرائیلو صدر بنیامین نتنیاهو د شنبه پر ورځ دغه جګړه به څو میاشتې دوام وکړي. په غزه کې جګړه د اکتوبر 9 راهیسې پیل شوې ده. اوکرانیانو د نوې میلادي کال په پیل سره د روسیې لخوا د بریدونو د ډیروالي ته چمتووالی نیولې، ځکه چې دوی بل سخت کال په مخ کې لري. د اوکرين پر خارونو د روسیې تازه توغندیو بریدونو ویجاړې او وحشت پیښ کړی دی او د نوې کال جشنونه ورسره پیکه شوي. د 2008 کال راهیسې روسیې په اوکرين یرغل پیل کړی.
دو خبرې دی، یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت ته کړې
نظام هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د افغانستان د ژورنالیستانو بیلابیلو بنسټونو او د بسرحد خبريالانو ټولنې ویلي چې 2023 میلادي کال کې د افغانستان دننه د رسنیو ازادي محدود شوه او پر خبريالانو فشار زیات شوی دی. د افغان خبريالانو مرکز ویلي چې دغه کال کې د افغان خبريالانو له حقونو د سرغړونې 138 پیښې ثبت کړې دي. په دغه پیښو کې د خبريالانو مرګ جوړ لا نیول کېدل، شکنجه او سپکاوی شامل دي. د افغانستان د ژورنالیستانو ټولنه چې په افغانستان کې دننه فعالیت کوي له دغه اندېښنو سره ډېره موافقه نه ده. وایي وضعیت دومره هم پیچلی نه دی لکه بهر کې مشت بنسټونه یې په ډاګه کوي. پوښتنې دا دي چې 2023 کال افغان خبريالانو او رسنیو ته څه ډول یو کال و؟ رسنۍ او خبريالان له کومو عمده ستونزو سره مخامخ شول؟ نوي کال ته هیله څه دي؟ د طالبانو د حکومت تګلارو څومره د بیان ازادۍ مخه ډپ کړې؟ د ازادۍ راډیو اونیز بحث کې پر همدې مسلو خپل ملمنو سره خبرې کوو. کوربه مو زه اسد الله لودین يم او را سره ملمنه دي د پژواک خبري اژانس خبريال عبدالرقیب سائل. په تبیید کې د افغان خبريالانو د فدراسیون ویان حشمت الله وجدانی او د افغانستان د ژورنالیستانو د ټولنې مشر حفیظ الله بارکزی درې واړو ملمنو ته خراغلاس وایم. تخنیکي همکار مې اشاره کوي چې له نیک مرغ درې واړو ملمنو استډیو سره وصل شوی دي. راځي سائل سے بحث بل تاسو نه پایل کو. تاسو عملاً په افغانستان کې خبريالي کوي، له خبريالي سره مسرو کار دی، اطلاعاتو ته د لاسرسي موضوعات سره مسرو کار دی هر ورځ. 2023 کال د یو خبريال په توګه څنګه راته تشریح کوي؟ څه ډول یو کال تاسو لپاره؟
رودین صاحب سلامونه تاسو ته او د بحث ګډونوالو ته، خغلی بارګزی صاحب او وجدانی صاحب دواړو ته. د غراز د ازادي راډیو ټول او اوریدونکو ته وړاندې کوم، خدای وکړي چې په خیر وي. 2023 کال زبای هغه لنیکه مرغه په دې فایل وکم چې د 2023 د اگست له پیښه وروسته بیا د 2023 کال په جریان کې کوم کارونه په خبريالۍ کې کېدل ل دې 2023 سره که پرتله کو نسبتا ښه شوی وو. په دې معنی چې لومړی اسلامي امارات واکمن شو، بیا ورپسې یو کال دوی حکومت وکړ، لږ وروسته د دوام کال ته دوی حکومت کې وغځې. نو لږ تر لږه د خبريالانو بیان ازادي، رسنیو سره د دوی بلدتیا، دا هغه څه دي چې مونږ یې ښه بولو. ولې په دې برخه کې کومې غوښتنې چې د رسنیو دي د خبريالانو دي ستونزې دي د بیان ازادۍ په وړاندې د اطلاعاتو په لاسرسي مسله ده دا لا هم په خپل حالت پاتې خو کوم حکومتي پالیسی چې ورته وایي د غوي پروسیجرونه او تګلارې په دې برخه کې امر حکومت خپل تګلارې لري خپل اصول لري بیان ازادي څنګه غواړي ووسی په ټوله کې کدا سی وایو چې 2023م کال د افغانستان ژورنالیستانو لپاره نسبتا د 2023م او 2023م نیمایي خو ولې د بیان ازادي په برخه کې د اطلاعاتو تمه لاسرسي په مسله کې هغه کوم ستونزې چې یادېږي ورسره په باس کې خبري وکړه هغه په خپل ځای پاتې ځکه کوم څه چې غواړي اسلامي امارت وړاندې کی هغه دوی وړاندې کوي تبلیغ کوي بیا رسنۍ هم دغه څه توقول لري چې هغه خبري کی ولی ستونزه دلته ده چې په کوم مسایلو چې خبري اعلان غوښتنه کوي لکه تحقیقي سوجې لري تحلیلي مسایل غواړي پوښښ کی یا هغه مسایل چې لکه لګ رسنۍ ته مهمي دا وی پاړه متاسفانه سي منابع نه حاضريږي حکومت نه حاضريږي او له دې سره په خوا کې بعضي وخت خپل فشار هم تر خپل حد لري چې دوی پالیسی ورته وایي یا دوی خپل هغه نورمونه ورته وایي چې دوی حکومت دانه غواړي نو رسنۍ هم په دې برخه کې احتیاط کوي او لږ تر لږه ماغه تجمن دي سو په خلاف کې واقع نسی او یو ډول مقابله جوړه نسی نو په دې برخه کې په دې کال کې ځینې پیښې هم شوي ولې ځینې مسایل هم تر کومه کچه چې موږ دلته کار کوو ځینې خبرې اعلان سره چې کوم خبرې ما کړې دي ځینې مسایل وو چې دا به بحث وکړو
کور ودان سال سب ډیر مننه وجدانی سپ ستاسو د پایل خبري هم او ورو د وزرو درويشتم کال افغان خبري اعلان ته خصوصا تاسو په تبیید کې د نورو افغان خبري اعلان له حال خبري چې د محل په افغانستان په پاکستان او ایران کې دي تاسو لپاره داسې ډول یو کال پلان وکړي کراته تشریح کړئ
سلامونه ودی کې د لوګین سپ تاسو د پروګرام درانو ملمنو ته او د پروګرام اوریدونکو ته وړاندې کوم کته هم لکه څنګه تاسو ته معلوم ده د طالبان دراتک سره په افغانستان کې د بیان ازادي پر وړاندې او خبريالانو او رسنوي پر وړاندې ډیر لوی غوښونه سره دوی مخامخ سو او پراپرونه کم لیدل کیږي چې تر 50% رسنۍ او دغه خبريالان مجبور سي هواد پیدا او نور هواد ته ولاړ سي نو په دې لړ کې ډیر خبريالان چې هغه ونه کولی شي تر اوسه پورې اروپایي هوادو ته ولاړ سي دوی په پاکستان او په ایران کې ژوند وکي نو دا خبريالان په دغه نورو هوادو کې ډیر په بد حالت کې دوی ژوند کوي دوی ته د کار نشټوالي زمينه دي تر څنګ دوی د دادوړو حکومتونو لخوا دوی د پالیسی د بدلیدلو سره د افغانانو د وستل د دادوړو هوادو نه خبريالان یو په دغه حالت کې دوی مخامخ شوی دي ورسره شپا ورځ دوی په دې فکر کې دي چې کله به د پولیس له خوا به دوی نیول کیږي او بیرته افغانستان ته بشړل کیږي نو زما په اند فکر کوم چې د تیر کال خبريالانو د پاره په تبعید کې یو ښه کال نه و هغه خبريالان چې په دغه دوه هیوادو کې دوی شپې ورځې سبا کوي او دوی په تمه دي چې کله به دوی دغه دوه هیوادو نه هغه امن هیوادو ته لاړ شي دوی ته د کاري زمينه نشته دوی د ویزي مسلې شته او دغه سي د دواړو حکومتونو له خوا ورځ تر بل د افغانانو لیکول بیرته افغانستان ته دغه ستونزه د خبريانو
سره بله وجداني سپ کله ځر په کور دننه کې د خبريانو پر وضعیت تم شو تاسو د غورزنی مسایل ساري له خبريانو سره تماس لري په افغانستان کې دننه مخکې سایل صاحب ورته اشاره وکړه چې وضعیت نسبتا 2022 او 2023 کال شپږمیاشت ته خښوي تاسو هم د وضعیت د خکېدو شاهدان یې ځکه طالبان وایي چې دوی د بیان ازادۍ ته ژمن دي
زه د ساحل صاحب د تفصیل
فکر کوم له وجدانی صاحب سره زموږ اړیکه پرې شوړه تخنیکی همکار به موهڅه وکړي چې برتر وجدانی صاحب سره اړیکه ونیسي بارګزای صاحب ستړي مشي تاسو په افغانستان کې د نن فعالیت کوي او ټولنه مو چې هم د افغانستان د ژورنالیستانو ټولنه له شاوخوا څبان دي څلور لسیزو راهیسې په افغانستان کې فعال ده او کار کوي تاسو وضعیت څنګه ارزوي تیر کال څه رقم کال وو ښاغلی بارګزای ډیر
مننه زم په خپل وار درنو ملمنو ته او مسلکان ته سلامونه وایم دقیقا یعنی د تیر کال په پرتله کې ډیره تغیرات راغلي دي چې کمیسون د سرغلونې او شکایت فعال سو اته مسلکی کسان اوسن هغه کسان چې د ټولنې مسؤول دی تر تلویزیونه پورې کمیسون ته راغلل. اوس هم تلاش جریان لري چې باید د رسنیو عالی شورا فعال کړو. په صورت رالو دې خبرې ته چې زما پهان څه چې موږ معلومات لرو په دو دېرش ولایت کې نمایندګي د ژورنالیستانو شته او د ورځې راپورونه راځي. فکر کوم زما پهان ورځ په ورځ ښه کېږي، خو یوازنۍ ستونزه چې خبریالان هم شکایت کوي یا بهر ته ځي، ګرچې د 1950 حقوق د اتباع یا د کنونسونونو په حساب هر څوک حق لري چې په خپله چېرته ژوند وکړي، خو په سره د دوی کار دي. مګر اصلي ستونزه اقتصاد دی. که اقتصاد بیرته مرسته شي، زما فکر کوم چې ډونران د خارجي په ډېره دقیق او دقت عمل به وکړي او یو شفافیت هم په کې وي. زما په اند ستونزه د خبریالان به حل رالو. بیان ازادي ته هلته بهتره معلومه ده چې هر بل ځان ته یو قانون لري، فرهنګ لري، نو د بیان ازادي خبره بالکل واضح دی. په تېر اوولس کاله موږ ډېر شیان دي ولیدل، تا توهین، اتکرمات، یعنی ډېر مشکلات وو. مګر سور خط شته، سور خط بالکل معلومدار خبره ده په یو ملک کې. نو زما په اند همدا اوس هر یو رسانې فعالیت کوي، خبریالان ځي او راځي، خو اقتصادي ستونزه لري. که دغه مشکل حل شي
بله بارک زاسیب، د طالبانو له خوانه د فشار موضوع څومره د پام وړ ده؟ دغه د بیسرحد خبریالانو ټولنې او د افغانستان د خبریالانو مرکز دوی ویلي چې په افغانستان کې د بیان ازادي محدوده شوې ده، د طالبانو ځینو پالیسیو رسنۍ محدودې کړې دي او آزاد فعالیت ته نه پرېږدي. خبریالان هم ورته شکایتونه لري.
دا خبره نشته موږ د پدننه کیو اڅه چوي ډیر دقیق وایو. نه تاسو به تر معلومات چې یو خبریال مطابق ده نړیوال اصول باید به طرف باید پاتې شي، نه چې مثال به او چا په ګټه خبرې وکړي. دوم خبره دا ده چې دا چې دوستان مثال د خبرې اعلان مرکز یو ریپورت خبر کړی دی یا د بیپول خبرې اعلان، زه فکر کوم چې د ژورنالیزم کې دقت ډیره مهمه ده. او موږ په دننه ژوند کوو، څه چې دوی وایي زه شخصا مخالف یم. هر څوک ولې چې هر یو خبره د ژورنالیست که ریپورت جوړوي که جانور د ژورنالیزم جوړوي ډیره دقیق او مستند دی. دا چې د باندې نه دا یو رپورت جوړ کړی دی، زه فکر کوم چې طرف دی زما په حال باید دا کار سره ولې چې اصول د ژورنالیزم
نو بارک زای صاحب عمل موږ تاسو ګورو چې خبریالان نیول کیږي. دا اوس هم درې خبریالان لک تر لګه د طالبانو په توقيف کې دي. مثلا د اکثر رسنیو نشرات بند شوی، مثلا د هم د غزمو کې د رادیو نشرات هم د طالبانو له خوانه په ولایتونو کې بند شوی دي.
یو خبر خدا دی چې حقیقت باید یو بل سره باید شریکو، ولې چې اصول د ژورنالیزم یو خبریال ته بالکل واضح خبره کړی دي چې باید په کومه لاره کلار شي، کملي کته په خبرې کې د بشریت خبره وي، بالکل قوانين د دنیا په ساته کنسول نو فیصله کوي. رالو دې خبر ته چې کدي ازادي راډیو دی خامخا باید اوسنی نظام سره باید شینی خبري به وکي. زه فکر کوم چې په دې اکره مشکل نشته. په یو کې دا پرونه دي چې د دننه ورکی هغه یعنی مستند نه دی، طرف دی. نو رالو دې خبر ته چې یو کې د رسانی چې بند شوی دی، یعنی په دې د طالبان نه ورسته دا مالدار خبره ده چې اقتصادي ستونزې دي. دا خبره ما بالکل د یونما سره شریک دي، نسکو سره شریک چې تاسو کغواړي رښتیا دی او تاسو سره د بیان ازادي ادهام کې بشري حقوقونه مده کې راځي چې لکه مالمین غوندي په کونټونه کې ماش اوله کې چې دیو خانه رسنۍ همکاران ته مثلا خبري اعلانو کارمندان رسنۍ ته مرسته دي، به خوالم اعلانونه دي که یونسکو دي که هر څوک دي دا به مرسته وکړي چې هغه یعنی فعالیت شروع کړي.
بله کور ودان برګ زای صاحب
موږ د پیریډ اجازه راکې
مهرباني
کمیسون د سرغړونه او شکایت غړي ما ټول خبري مجتمع معلوم دي او په ډیر دقیق به طرفانه موږ عمل کوو.
و مننه بارگزای صاحب بیرته تاسو ته راګرځو. سلامات سه سایل صاحب تاسو نظر او بارگزای صاحب سره څومره موافق یی؟ بارگزای صاحب وای چې په افغانستان کې وضعیت د خبريالانو او رسنیو خدي فقط کوم رسنی چې تړل شوی دی یا هم محدودیت په ځان لګولې لامل تر ډیره اقتصادي دی وای چې د طالبانو پالیسیو او تګلارو ډیر اغیز نه دی کړی.
لورین صاحب د بارگزای صاحب محترم خبرې په خپل ځای ولې تر ډیره زه موافق نه یم، ځکه خوالای څه معنا لري؟ آیا خواله همدا معنا لري چې څه چې حکومتونه وایي رسنۍ همدا خبره کوي؟ آیا یو خبریالي سی یو بی طرفه او یو ملي رسالت دی دی هیواد لپاره همدا په دې معنا ده چې څه چې دوی په ټویټرونو او په اکسپانو کې خبري همدا مونږ ریپورت کو کنا مونږ د افغانستان د ولس اکثریت غږ باید ووسو چې ستونزې لري دا او ستونزې باید حکومت ته کېږدو، حکومت باید خبرګون وښيي. د ځینو ناقصو راپورونو د یادونه وکړه، ناقص راپورونه کله جوړیږي په مسلکي لحاظ باندې؟ هغه وخت چې منابع یا مسؤلین ځوابونه وایي. مونږ دا مسله دلته ځینو مسؤلینو سره مطرح کړې هم ده. ما اشاره وکړه چې د 2022 په پرتله خوالی په دې معنی راغلی چې لږ تر لږه چارواکي په دې پوسوي چې رسنۍ مهم رول لري دی ټولنې په پایښت او په ثبات کې. زه راځم د فشار خبره ته چې دی وایي فشار نشته. صحیح ده چې چارواکي وایي چې رسنۍ مستقیما کار کوي، فشار نشته، ولی د رسنۍ مسؤلینو نه د جوازونو په تمدید کې دا تضمینی وبوله، دا لاسلیک ته اخیستل شوی چې د حکومت د اسلامي امارات اصول او نورمونو ته بیت نه کیا او نورمونه داري چې لګ تر لګ به دوی په ضد باندې څنګه خبري.
بل او سائل سبو بخي دغه داسې راپور نه دی چې دغه دنجونو د خوانځي او د خزو د کار موضوعات او د خزو د حقوقو موضوعات چې تر ډیره د نړیوال ادارې هم اندېښنه په خیدې دغه مسلو پر راپور کې یا هم د مظاهرو پر راپور ورکونه کې رسنۍ آزاد نه دي او رسنۍ سانسور کیږي او رسنۍ ته ویل شوی چې باید کتاب په دې اړه باندې راپورونه ورکوي. البته لیر رسنی یادوم باید وکتل شي، یعنی د طالبان لخوا سانسور په وځه شوی دی. دغه راپور نه باندې خني څومره پر ځای دی تاسو ته ایدوی دی او خبريال پتوګه چې فعالیت لري افغانستان کې؟
دقیقا ځینې مسائل دي چې دوی لپاره د څه ښکار چې دا سره کړی دی، لکه دا ځینې مسائل چې تاسو یادونه وکړه. زه خپل دی وی غونډې جریان درته وایم. حالته ستانګزی صاحب خبرې وکړې چې د نجونو په اړه یې تون خبرګون درلود، رسنیو دا ټول ریپورت کړی د زموږ په ګوند په ګډون باندې. ولی هغه څوک چې دا غونډه پلان کړی واغوي مونږ او ځینې رسنۍ هزارې او پښتنه کوي چې د بحث مرکزیت بل څه دی، تاسو ریپورت بل څه دی. ما ته جالبه دا ده چې رسنۍ هغه مسایل چې ارزښت ولري چې کوم څه دی وطن په درد باندې تمام مدال شي هماغه ریپورت کوي، هماغه د خلکو د زړه غږ ریپورت کوي. مونږ معمولا یا رسنۍ معمولا اړمن نه دي چې د حکومتونو لپاره تبلیغات وکړي، ولی په دې برخه کې هغه داري چې توقع هله نور کلونو ته داسې لګ تر لګ دا ذهنیت خسي باسون ډیر سي او قناعت وکړي چې مونږ خبريالان رسنۍ د واټنونو درا کمول لپاره مهم رول لرو. د ولسونو غږ پورته کولو برخه کې د حکومتي مشکلاتو د حکومت غږ د پورته کولو برخه کې مونږ رسالت ډیر عالمي ده. ځینې مسائل به پیښیږي لکه مونږ دا ویلی شو چې دلته هغه د منابعو ته یا اطلاعاتو ته لاسرسی مسله ده. خوالی دا دی چې دوی راځي علني د خپلو کارکردګۍ او کړنو په اړه ریپورټ ورکوي، ولی کله چې خبريالان پوښتنې کوي هغه بې ځوابه پاتې کیږي. دا مسله مهمه ده چې په کار د په دې تمرکز وسی. د دې دوه ورځې مخکې غونډې داسې هم درته ویلی سم چې غونډه کې خبريالان ګډون کوي، حتی د پوښتنو په اړه پوښتنې ترې کیږي چې تاسو بل موضوع خواته پوښتنې نه کوي. په ټوله کې زه دا وایم چې سعید دوی به وخت ضرورت لري، نوې په استلال مقابله راوتی دي، دا بهیر دا علم کار دا بلکې وخت ضرورت لري. زه له دې سره موافقم چې مونږ باید انتظار وباسو، ولی په ځینو برخو کې چې مصلحت کیږي باید مصلحت وسی او لک تر لګه غډار سي پرسنوي کې حاکم دا باید ملت لپاره د ملي ګټو لپاره دا باید لمانځه یوړل سی او د رسنیو مسولین نو خبريالان باید د مسولیت ادا کړي چې ځینې وخت رسنیو مسولین خبريالان حتی حکومت خلک باید یو بل سره کینی خبره واوري کوم برخه کې انعطاف پذیری کېدای شي کوم برخه کې نه شي کېدای کله چې دا وضاحتونه موجود سي نو هو به هو خبريالان کوشش کوي چې د ملت غږ راپورته کړي او د ملت طرف ونیسي.
او سایل صاحب ډیر مننه کور ودان ملمنو تر دې ځای بحث کې دا مسایل مطرح شول چې په افغانستان کې په نسبی ډول په 2023 کال کې د رسنیو لپاره یو څه فضا خښوې ده. خاغلی بارگزی ویل چې د سرغړونو د چړنو کمیسون جوړ شوی دی او د رسنیو عالی شورا هم جوړیدون کده. اما خاغلی سایل چې خپل عملاً خبریال دی افغانستان کې کار کوي یادونه وکړه چې په افغانستان کې لا هم د طالبانو لخوا فشارم نشته پر رسنیو باندې د خبری کانفرنسونو پر مهال خبریالانو ته ویل کیږي چې باید له موضوع پرته پوښتنه ونه کوي او دغه د نورو فشارونو یادونه هم وکړه. خاغلی وجدانی ستاسو په نظر څه کول په کار دي ترڅو دغه نوې 2023 کال چې پیل شوی په دغه کال کې رسنۍ ښه مزل وکړي او د کال په پای کې مثلا دغه ستونزو شاهدانو نه وسو راځي د بحث لږ ذره په حل لارو باندې راتم کو بیا هم داسې پای ته رسو.
ډیره مننه که اجازه راکړئ صرف په یو دوه دقیقې زه غواړم یو تبصره ولرم. تاسو ګورئ طالبان هغه وخت کله چې دوی پر رسنیو په برخه کې خپل فعالیتونه شروع کړل دوی ویلي چې کوم رسنیو په برخه کې کوم قوانین چې دوی ویلي په تعدیل سره لکه قانون ته اطلاعات پرده راسته کوم قانون چې دوی ویلي لکه په تعدیل چې بیرته به دا قانون به اجرایی شي خو متاسفانه تر اوسه پورې دا قانون اجرایی نه دی سوی. صرف د طالبان لخوا سوال از دستورالعملونه صادر سوی دی فقط دستورالعملونه پر اساس رسنی کنټرول کیږي لکه څنګه چې بارګزې سیبوي کچيري څوک د طالبان پر خلاف خبري وکړي دا په دې معنی دی خو طرف ته نو د پرسنۍ خدا قانون نه ده کله چې ته د چارواکو نه انتقاد کوي یا د یو مسؤل نه انتقاد کوي نو ته ورته وایي چې ته طرف یې نه بل خو نه که څنګه موږ تاسو وګورئ تاسو هم خپل خبرو کې اشاره وکړه بین المللي رسنۍ باندې لکه څنګه ازادي راځي اندغه نور رسنۍ باندې په افغانستان کې بندیز ده ولی چې باخ کې داسې کسان دعوت کیږي چې هغوی کولی شي ډېر په اسانه توګه دوی د طالبانو د کړنو باندې انتقاد کوي خو دا غو زمينات یا داخلي رسنۍ ته مساعد نه ده. زه خپل شاهد یم کله چې د داخلی رسنۍ سره بحث کوم هغه ما ته وایي چې په خپل خبرو کې احتیاط کوه نزد چور نه پښتنه وکم ولی دوی را ته وایي چې مونږ ته اجازه نشته چې دا خبرې به مونږ ته بیرته په افغانستان کې دوی نشر کوو. نو دا هغه موضوع دی چې خیر رسنۍ د طالبانو تر اختیار لاندې د مختلف نهادونو لاندې دوی کنټرول کیږي د حل لارې ما پانده ده چې دا قوانین چې تر اوسه پورې په خوا په نظام کې چې دوی تعدیل هم پکې راولي نو بیان ازادي ته په خاطر د احترام وکي خبريالان ته هغه حقوق چې کوم ورته نیول شي هغه ته احترام وکي خبريالان دې نور دې ته مجبور نشي چې طالبانو د خوخي پر اساس دوی خپل راپور جوړ کړي یا رسنۍ د طالبانو د خوخي پر اساس با خپل خبرونی سانسور کې هغه نور څه بیان نشي کوي که چیرې دا قوانين پلیس په افغانستان کې زه فکر کوم چې رسنۍ په پرمختګ به پکې راشي که چیرې دا قوانين نور هم سخت شي په افغانستان کې تاسو ګوري نیم رسنۍ د طالبان د راتګ سره تړل شوی دي نیم نه زیات خبرنګاران خبريالان افغانستان خوشی کړی دي لار دي نور هیوادو ته که چیرې دا دوام ومومي زه فکر کوم چې رسنۍ کوم لاسته راوړنه چې وته په دې شلو کالو کې زوایم دا راستورونې بدلا سلاړ شي او دراسنه په برخه کې څنګه افغانستان پاتا هی وادو کې اوس ځای لري چې دا په 2023 کال کې ستولونه تین مقام د افغانستان په دریم کټګوري کې د ایراغ لري نو دا راستنی زه فکر کوم په مختګ نو کې ونی شي څو پر دا قوانين پدې نشي په افغانستان کې
او کور ودان خاغلی بارګزای راځي په سر کې دغه د خاغلی وجدانی او د سایل سه په خبرو لاندې تبصره وکي چې دوی د زونستونز یادونه وکړه عملنې د زینو دا سه بیلګو یادونه وکړه چې د طالبانو مسؤلان په خبری کانفرنسونو کې خبريالانو ته ورزي او ورتوي چې ټاپک دغه ده تاسو کوشش وکړئ چې راپورنم پر همدې موضوع متمرکز کړئ چې تقریبا د سانسور یا وهڅ بلل کیږي په دې لاندې تبصره وکړئ او بیا وایي چې آیا 2023 کال کې چې اوس موږ تاسو په فایل کې یو د وضعیت د ښه کېدو هیله شته ځکه د کمیسون د سرغړونې کمیسون جوړ شوی دی د رسنیو عالی شورا هم تاسو ویل چې د جوړېدو په حال کې ده.
ډیر مننه ډیر لږ په تبصره وکړو تاسو به تر معلوم دی معلومه ده چې هر ملک یعنی ځان ته فرهنګ لري امریکا دی که نور ملکونه دي او رسانه چې جوړیږي د سابقه قانون پر اساس الته تضمین هم په دې معنی ورکی چې خلاف د قانون عمل نکړي. موږ اوس کله شاید وو هر شی ته خو د اصولو پر اساس رسانه تلاش کوي چې باید خپل مخاطبین زیات کړي، یعنی د خلکو خبره ده، یعنی د فرهنګ پر اساس باید عمل وکړي. یو خدای ځواب دی، بل خبره ده چې زه ترې واده موافق یم، موږ تلاش کوو حتی د لاسرسي قانون کمیسون پاله کړو. نو په دې اساس دا دغه خبریالان چې خارج ته تللی دي یا به رسانې بندېږي عامل بالکل واضح دي، ولې رښتیا خبرې ونه کړو؟ که رسانې رښتیا لکه ولس کاله مخکې سپورت شي د ډونران د خوانه د دنده هدف او رښتیا چې د بشري حقونو هم دعوه کوي کومکونه بېرته پیل شي، زما په اند فکر کوم چې اصلي ستونزه اقتصاد دی که خبریال دی که رسانی بندي.
خو بارکزای صاحب د طالبانو تګلارو هم مخ د رسنیو ډب کړی، ځکه مخکې میلمنو ویل چې هغه میلمانه چې را بلل کېږي هغوی ته ویل کېږي چې تاسو انتقاد ما کوئ په حکومت باندې.
راځئ چې د اصول او معیارونو د ژورنالیزم پر اساس حرکت شو، ته څه وایو بته بت وایو، دلته خو نه کېږي چې یو طرفه یو حرکت چې زه ترې یو هدف پورې یو دوی سره موافق یم ترې یو هدف پورې، مګر عامل باید پیدا کړو. کله چې عامل پیدا شو اوسم زم به حل شي. مثال د مکتبونو خبره ده، د مکتبونو خبره خبرې اترې روان دي، نو له سبا به ان شاء الله خبرې اترې د معلوماتي او د افغانستان دیالوګ به شروع شي، د حل لاره به پیدا شي. خبرې اترې کولای شي چې یو لاره به پیدا کړي، د حل لاره پیدا شي. زما په هم فکر کوم چې د مکتبونو ان شاء الله اخر لاره به پیدا شي.
بله بارک زاسه بلنده تبصره که په پای کې وکړي چې آیا د وضعیت د ښه کېدو احتمال شته په نوې کال کې، ځکه د خبرونې بحث لک پاتې دی.
ګوره زما په هان څومره چې تغیرات راغلي دي، یعنی د اول ورځ نه چې لاریونه وو بیا موږ منډې وکړو، چې ناسل کنفرانس ونیول، قانون د رسانې چې اته مخکې قانون نه وو تر هغه پورې اعلان شو، مجایز اعلان وکړ چې د قانون پر اساس تاسو عمل به حرکت وکړي. دا مالم څو کمیسونه جو تیر کال یو کمیسون جوړ شو، سش کال ډیر یو قوي کمیسون جوړ شو، د اکثریت ژورنالیستان دي، مسلکی کسان دي. زما په اند په 2023 کال کې ان شاء الله چې ورځ ورځ تغیرات به راشي، امید لرو او کوشش به وکړو. یو خبره، یو پیشنهاد، یو وړاندیز خبریالانو ته لرم چې راځي د اصول پر اساس حرکت وکړو، د ملي ګټې پر اساس حرکت وکړو. هر ملک ځانته ملي ګټې لري.
و کور ودان بارک زای صاحب سلامات او سید بحث د پاش بوت نګ دی شوی، فقط سایل سپ تاسو د پای خبري هم او آیا هلی شته چې وضعیت خشي داسې سرکونه تاسو ګوري؟ مهرباني پلانډو کې د خپل نظرات وای.
ډیر مننه لودین سی بیا وړاندیز لره، مشخص وړاندیز مې دا چې لطفا طالبان باید اطلاعات او لاسرسي کمیسون ورسره قانون ژر نهایی کی، رسنۍ هیڅ کلام د دوی تر چاتر لاندې، د حکومتونو تر چاتر لاندې، د دوی حکومتونو په مقابله کې نسی درېدلای، دا درک دی ولري. دغه راز کچیر تر رسنۍ او ته اطلاعات او لاسرسي حق ورکړل شي، د مسالو باندې کار وکړای شي، دا څو ګټې لري. ګټې دا ده چې دلته دغه بیان ازادي په رښتینه معنی تمثيل شي، نړیواله ټولنه باندې درک شي او په افغانستان کې اوسنۍ حکومت داشمنتیا لري او د پامل کې ثابت کړي. نو په دې سره باندې خبريالانو ژوند هم کیږي، لکه تر لګه بره راولاړې سوي کوم اندښنې چې مونږ او نور همکاران لري، دا به محل شي ولست به ګټه د دې ورسیږي. ځکه هیڅ کلمه رسنۍ د جبهان نشي نیولای چې هغه غواکې حکومتونو ته چپکولو کې مهم رول ولري، بلکې یو داسې رسنۍ ځا مسلکي ډیپلوماسي ضروری ده چې خپل غاړو سره خبري وشي او دا حکومت دي حکومتونه معمولا ولست مسؤلیت یو مسؤلیت د رسنۍ په واسطه
کولای دلای شي. ډیر ډیر مننه، سلامت اوسئ اوریدونکو. د ازادي راډیو نیوز باس همدل ته پای ته رسیدي. ل خپل ملمنو د پژواک خبري اجانس ل خبريال عبدالرقیب سایل په تایید کې د افغان خبريالانو د فدراسیون ل ویان حشمت الله وجدانی او د افغانستان د ژورنالیستانو د ټولنې ل مشر حفیظ الله بارکزي سپنه ډیر ډیر مننه.